قدر من اوریدونکو، خای تاس با هم اوریدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې ځینې نارینه د خپلې کورنۍ میرمنې د هغو په خپلو نومونو نه یادوي. کله خو داسې هم شوي چې ډاکتر ته د تګ پر وخت هم د مور، خور او میرمنې اصلي نوم نه ورته وایي. د خوست اوسیدونکی اکبر خان وایي چې د دوی په سیمه کې د میرمنو د نومونو د یادولو پر سر دښمنۍ هم شوي دي.
دا رقم سوي چې سر زه وینم صدق کې خپل منځ کې دښمني سره پې کړي، جنګونه یې سره پې کړي دي. نو د واجه دا داسې دوی وروسته پاتې دي، تعلیم له لحاظه د نوي عصر زمانو پرمختګونو نه ډېر وروسته پاتې دي. نو ځکه دا پېښې اکثره وختو کې شر معیب او خطر رامنځته کېږي. یوازې په نومونو نه دي، دوی ښار ته ښځېم نه بیایي، ځکه چې خپله خوښه سودا وکړي. نومونه خو بیا ډېره لرې خبر ده، ځان ته عیب دي، غور او شرم ګڼي. نو د دې دپاره دا نومونه نه اخلي. نننۍ زمانې عصر د پرمختګونو نه میډیا ته لاسرسی نه لري چې دوی څوک پوه کړي، صدق کې هېڅ کومه خبر نه ده دغه نومو کې. نو ځان ته فیغور یا شرم په دغه کې څه هغه نه. زمونږ پیغمبر سوې هغه د خپلو ښځو بیبیانو نومونه او د لورګانو نومونه خلکو ته زده دي کتابونه کې دي، هغونه دوی نه پوهېږي. نو د دې وجه نه ځان ته فیغور، شرم او حیا کې ځان ته درې اکثره مجلسو کې ډاکټر ته هم غلط نوم اخلي، هغه نه شرمېږي. نو دوی تعلیم نه وروسته پاتې دي، دوی نه عصر میډیا رسنیو نه وروسته پاتې دي.
د همدې ولایت یو بل تن اوسیدونکی بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې نارینه یوازې د خپلې ښځې نوم نه اخلي، د مور او خور نوم په مجلس کې یادوي.
د خپلې معنی یا د ښځې نوم نه اخلي، نور نوم نه اخلي، داسې مور ته یا خور ته یا ورېندارې ته او خپلې معنی نوم نه اخلي. دا موږ ګورو یو خو رواجي مسله ده کنه، په اطرافي سیمو کې ډېر پخوانی داسې دود او رواج ده. او بل دوی داسې دا چې دغه خپلې ښځې ته او څوک چې نوم واخلي اکثره شته، اوس هم په زیاترو سیمو کې خپلې ښځې ته نوم نه اخلي. په داسې دی شرم ده، پلار په مخ کې یا د مور په مخ کې یا د مشر ورور په مخ کې داسې یو دی شرم احساسوي. خپله زما فامیل کې هم ناشن کېږي شته ده، لکه اوس موږ کشران ورونه خپلې ښځې ته نوم اخلي، مشران او ورونه وایي په ورته چې دومره سپستانګي مه کوه، خپلې ښځې نوم مه اخله، تذکره جوړوي چې ثبت نام کوي، فرم ډکوي، ښځې نوم نه شي اخیستلی. ما لیدلي خپله مالې مې لیدلي دي، شرمېږي په دې باندې. زما مفکوره ده چې باید نوم واخیستل شي. په نوم کې څه شته نه، کوم مشکل ستونزه نشته. ښځې یا زما د مور نوم یې واخیسته، خپله خو خلاف یم دې باندې، زه کوم شرم نه کوم او هر ځای چې یم زه خپل مور نوم یا د بل شان نوم یې نوم اخلم.
د کابل اوسیدونکي زرمینه اندړ بیا وایي چې په ښارونو کې هم یو شمېر نارینه د ښځو نومونه نه اخلي. هغه علت بیرته د همدې نارینه و لخوا د جنګ او جنجال پر وخت یو بل ته د کورنۍ د میرمنو د نومونو یادول ګڼي.
زیاتره وخت د ښځې نوم بیرته تانه ورکوي، تا ښځه پلانکۍ نومېږي، تا مور داسې نومېږي، تا خور داسې نومېږي. دغه نومانو باندې خلک پذابوي، تذکره یې اخیستل ځکه دوی خپله وروسته په کور کې په خپل نامه یې غږ نه کول، بل نوم پرې اخی و، مثلا بابو و نازو داسې نومان ډېر. کله چې تذکره کې ثبت نام کول، خپل د لور نوم یې یېرو سوس ورته ولیکي. دا خلک بېخي ډېر دي، اوس هم اتو ښار کې زیاتره خلک دي، اطراف ته په ښار کې زیاتره خلک دي، د خور د مور د ښځې د لور په نوم اخیستلو شرمېږي. ښځې ته بې توجهي ده، ښځې ته بې احترامي ده. هغه نوم چې نارینه لري ښځې هم لري، نو په دې کې کوم عیب ده؟ ما په نظر مور پلار باید په اولاد باندې ښه نوم انتخاب کړي. زیاتره خلک دي مثلا نوم اخیستل باندې نشرمي، ښایسته نوم پکې دي، مثلا مریم، عایشه او زینب داسې ښایسته نومان پکې دي. دغو په نوم اخیستل څوک نه شرمېږي، خو اوس زیاتره ډېر خراب نومان دي او هغه که پکې دي نو په اخیستلو یې ډېر شرمېږي. نو بهتره دا ده چې خپله د مور پلار اولاد ته ښه نوم انتخاب کړي.
د پغمان اوسیدونکي نازیه وایي چې ښځو ته د هغو د خپلو نومونو نه یادول له رواني اړخ څخه پر میرمنو ډېر بد اثر کوي. که چیرې د دوی خپل نومونه یاد شي خوشحاله کیږي.
حتی په خپلې کورنۍ کې د باندې خو ایسته کېږي، په خپلې کورنۍ کې نوم نه اخلي، هغه هغوی دغه مطلب داسې هغه ورته یادوي، نوم ورته اخلي، تا کلام غوندې
ظاهره خبر ده. انسان خفه کېږي، زه خپله هم خفه کېږم، خو الحمدلله زمونږ په کورنۍ کې داسې کومه خبره نشته ده، ځکه چې زمونږ کورنۍ روشن فکره کورنۍ ده. موږ خپله دغه رقم کومه خبره هم کورنۍ کې نشته، خو د باندې وینم، په خپلو خپلوانو کې وینم. نو ما ته داسې معلومېږي لکه د خپله ښځه کوم عیب ده یا کوم داسې کوم شی داسې د نارینه یې په نوم اخیستلو باندې شرمېږي یا په باندې بد ښکارېږي، داسې احساس انسان ته کېږي. الله تعالی ډېر غټ مقام ورکړی ده ښځې ته، ډېره ښه سترګه ورته ګوري، په دې عزت په سترګه ورته ګوري. زه یو عزت لرم، زه یو احترام لرم، زه یو خپله د په جامې کې داسې یو څوک کوم سه ماته احترام قائل دي خلک متاسفانه دا شای نسته زه خپل هغه ټول ورونو ته حقوق لرونه دا پیغام لرم سه باید دا کار دې نه کوي خپل خځه ته خپل مور ته ډیر دی او قدر پستر ګورته ګوري دی او غټ مقام لرونکي پستر ګورته ګوري او خپل نوم جوړته وای خپل نوم جوړته دا خپل نوم اخیستل انسان ته ډیر یو غټه روحیه ورکوي او عزت ورکوي.
د پوهنتون استاد غلام مزرات هم ښځو ته د هغو د خپلو نومونو د نه یادولو لامل له زده کړې او پوهې څخه لریوالی بولي. هغه وایي
یو خو د خلکو لریوالی د سواد زده کړې او د علم نه دا ناپوهي ده، او بل دغه زمونږ او ستاسې دغه دود دستور چې په دې وطن کې رواج دی چې کنی په اصل کې په دې کې د شریعت د نگانه وایي ثواب شته دی چې په څوک نوم باندې واخیستل شي، ولې دغه بد دستور او عنعنه چې زمونږ په ټولنه کې حاکم دي نو بعضې کورنۍ یا بعضې اشخاص افراد د نوم په اخیستلو باندې یعنې ځان ته عیب ګڼي، ولې داسې نه ده؟ اصلا څوک علم ولري پوهه ولري نو په دې کې ثواب شته دی، ولې دغه حاکم دود دستور په اساس باندې دغه نوم د اخیستلو نه ډډه کوي؟ هر څه چې خلق شوي دي په یو نوم پرې یخسر شوی دی. کله چې ماشوم پیدا شي په دویمه په درېمه ورځ حتی دسترخوان برابره یو آمدګي ورته نیسي چې دې ته څه نوم کیږو، نو دغه نوم د دې دپاره اخیستل کېږي چې بیا پرې واخیستل شي، نوم یې واخیستل شي، وپېژندل شي. زما خواهش هم دا دی او هیله مې ده او پیشنهاد مې دی ورته چې باید دې نوم د اخیستل نه که هغه نارینه وي که ښځینه وي که دا دوري پر هغه ښځه دې د اخیستل نه ډډه ونه کړي، او ځکه چې دې کې کومه خاص پسې کومه طریقه نه ده راغلې چې څوک نشان هم نه اخلي مثلا او په هغه څه باندې القاب باندې نوم واخلو ته به نه هغه خفه کېږي، هغه به تاثیره کېږي په ځای دې چې نوم واخلي خوشحاله کېږي. یعنی دا یو معرفت دی، نوم خپله د چا اخیستل دا معرفت دی چې سره هغه تبل په دې خوشحالي.
د ښځو د حقونو فعاله او ښوونکې قمر نیازی بیا وایي چې ښځو ته د هغو د نوم نه اخیستل د ځینو نارینهو لپاره ویاړ ښکاري، حال دا چې دا کار له ناپوهۍ څخه کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې په خپله سیمه کې د دې موضوع په هکله غږېږي.
مونږ منطقه کې خو هلمند داسې یو ولایت ده چې دقیقا د افغانستان د په سطح ډېر پسماندې ولایت ده، او د تعلیم د لحاظ څخه خو خلک یې ډېر شاته پاتې دي. نو کله چې ډاکټر ته راسي د اطراف خلک شار ته وایي ایا دې زنانه راسره ده، یعنی دوی شرمېږي په زنانه باندې. نوم خو یې چیرې اخلي؟ نوم اخیستل خو ورته بېخي غټ عیب ښکارېږي د ښځې نوم اخیستل چې وایي چې دا یې ما ښځه ده. دې باندې ما په ډېرو مجالس کې دوی سره بحثونه کړې ده چې که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بیبي عائشه رضی الله عنها نوم اخلي، که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بیبي حوا نوم اخلي چې دا هغه اولاد یو، که ته دې پوهېږې چې د ښځې نوم بد ده ته بد ګڼې، تا فطرت نه مني، نو ولې د بیبي خدیجه کبرا نوم اخلي؟ دا هغه بیبیانې دي، د هغوی نومونه اخیستل تا ته اسانه ده، مګر خپل د بیبي دي بیا دومره درته سخته ده چې ته د خلکو په مخ کې شرمېږې د هغه نوم اخیستلو څخه. خصوصا د نکاح په مراسمو کې بیا هغه محرم کسان راوړي په نکاح خانه کې کینی چې هغوی ته معلومي چې د دې د ښځې نوم څه شی ده، کنه نو بیا کاندیوالانې خبر سو یا بل څو خبر سو بیا بل وخت دې په مخ کې د ښځې نوم یې واخیستل، بیا خو نو د دې د پاره هار ده او شرم ده. نو دقیقا زمونږ په علاقه کې د هغه علاقې څخه چې زه مربوط یم هلمند ولایت، ډېر دا د ځان دپاره دوی شرم ګڼي، ډېر د ځان دپاره دوی هار بلي چې دوی به ووایي چې خپل د ښځې نوم واخلي یا خپل د مور نوم واخلي، په دې باندې دوی شرمېږي، د ځان دپاره یې شرم ګڼي.
علت یې څه ده که تاسو دا راته ووایئ چې دوی ولې داسې کار کوي؟ ازي صاحب،
اساسي علت یې د دوی ناپوهي ده، د دوی بې علمي ده، آگاهی نه درلودل ده، د ښځو د حقوقو او د ښځو د مقام په ټولنه کې د په اسلام کې په دې هر څه دوی آگاه نه دي، پوره دي، دوی ته هغه څه نه دي ورکول سوي، دوی ته هغه ذهنیت ورکول سوی ده چې ښځه شرم ده، لور پیدا کېدل عیب ده په کور کې، دوی ته دغه فرهنګ ورته خوله په خوله انتقال شوی ده، تر نن ورځ پورې راغلی ده، همدغه ذهنیت ورته ورکول سوی ده، لورانې باید حیاداري، لورانې باید په کورو کې، لور او ښځه باید دبان دی و نوزی نومی باید دبان دی وان خستل سی دای مون غیرت ده دای مون عزت ده دغه سی ذهنیتونه دوی تور کول سوی ده کدی په تر لاسکی کدی آگاهی تر لاسکی کدی په دې باندې پوسی چې خزه په اسلام کې کومه جای ګالری خزه په ټولنه کې کومه جای ګالری دوی به هم بیا په دغه باندې پوسی په دغه هرڅ باندې واضح سی ورته هرڅ کله به داسې کار ونه شي نو اساسي علت یو د دوی ناپوهي ده په دوامه برخه کې هغه ذهنیت چې دوی ته ورکول سوی ده او خوله په خوله ورته انتقال سوی ده په میراث کې.
بله یو خو دا ده چې له پخوا نه د افغانستان په یو شمېر کلیو بانډو کې نارینه وو له ښځو سره دا ظلم کوه. البته یو شمېر نارینه وو چې د خپلې خور مور او میرمنې نوم یې نه اخیسته دا خبر روانه و. اوس د طالبان حکومت د ښځو په حقونو باندې یو په بل پسې سترګې پټوي. څومره یې دغو نارینه وو تبر ته نورم لاسته ورکړه چې لا پخوا یې د ښځو نوم نه اخیسته.
دقیقا دا ډېره غټه ستره برسنې ورخپاره نارینه وو ته چې هغه سې ذهنیتونه یې درلود هغه هغه پسماندې خلکو ته هغه بې علمه خلکو ته هغوی ته یې نوره هم لاره اواره کړله هغوی ته یې لا هم فرصت په لاس ورکړله چې ښځه باید د کوري یا د ګوري ښځه باید پټي ښځه باید مړی نور د هېڅ شی ونه غواړي. حتی موږ په ولایت کې تاسې باور وکړئ په ډېرو لیرو پرتو سیمو کې ولسي تړون برنامه کې ما کار کوله شوراګانې چې موږ جوړولې دوی په دې باندې مدله چې خپل د مور نوم واخلي چې موږ په شورا کې د ښځو ته حق ورکړی و چې په هغه څلور کسیزه کمیټه کې یوه باید ښځه یي نو هغه دوی خپل په دغه باندې شرمېدله چې د یو مشر ښځې د یو اجاڼې نوم ووایي ول اجاڼې ولیکه یا بې بیبي اوا ولیکه خو ښه بیبي اوا لیکې ورته ولې خپل نوم یې نه ورته وایي په خپل نوم یې ولې شرمېږې ورته. داسې یو ذهنیت د خلکو درلودله هغه ذهنیتونه نور هم اوس وده وکړله نور هم اوس ورته ساحه پراخه سوله دوی وایي ګوره د اسلام داسې ویلی دی اسلام داسې خبر نه دی چې طالبان هغه څه چې په اسلام کې د دوی په ګټه ده هغه خلکو ته ظاهروي هغه څه چې د دوی په تاوان کې ده هغه پټوي هغه نه پرېږدي چې سربېره سي او خلک آګاهي ترلاسه کړي په هغه عیسی کې. نو ساحه یې ډېره ورته پراخه کړې ده مرڅالاري ته رښتیا هم.
بله دا خپله په مېرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي چې دا له یو نارینه سره کې هغه یې ورور یې پلار یې یو چېرته روان یې مثلا روغتون ته ځي یا مثلا تذکره اخلي یا مثلا پاسپورټ تخلی چالتا دی دینوم باندې شرمېږي وزره نازره کیږي چې څنګه دا دی فلانای ناس دی دینوم څنګه واخلم لرواني اړخ نه په خپل میرمنو باندې څومره بد اثر کولای شي.
اثرات پرې خېده دغه د رواني اثرات لري فزیکی اثرات لري هغه خزي چې ناپوه دي هغه هم په دې باندې یو ډول مشوش حالت کې دي چې ولې زه د شرم خبره یم ولې زه د شرم سبب ګرځیدلم کشکې زه هم الک پیدا شوی وای کشکې زه هم زوی وای خپل پلار خدای کښې زه هیڅ څه پیدا کړی نه وای چې لورې پیدا کړې یم. داسې ذهنیتونه لري هغه څوک چې پوهه لري هغه د دې څخه رنج وړي چې ولې داسې برخورد راسره کېږي ایا زه د دغه برخورد مستحق یم خدایه که تا دا حق را کړی ده نو بنده دي ولې دا حق راڅخه اخلي هغه بیا داسې فشار لاندې ده همدغه فشارونه دي چې بالاخره د مور څخه اولاد ته ورانتقالېږي او اولادونه دغه نوي نسلونه به تاسې شاید واوسېږئ چې دغه نوي نسلونه به دومره عقدګیره نسل وي مونږ په هغه نورو څلور لسیزو ارمان به یو چې جنګونه یې کړي دي مونږ د هغه نه افسوس کوو د هغه نه درد باسو تر ننه ورځ پورې چې خوار یو چې در بدر یو په نورو ملکو کې مهاجر سوي یو مسافر سوي یو در بدرۍ مو ګاللی دي په دغه څلور لسیزه کې چې زموږ نسلونه جنګونه کړي دي دغه وجې څخه د دغه څلور لسیزې ارمان به مونږ وکړو د نوي نسلونه چې ووینو نوي نسلونه به دومره وقدګیي په هغه وخت کې جنګونه په افغانستان کې د ګوندونو په حساب باندې وو په دغه اخره لسیزه کې جنګونه د قومونو تر منځ اوسو راتلونکي نسلونه کې به جنګونه د وړونو په مابینځ کې ځکه چې مور هغه صحیح وضعیت نه لري مور هغه صحیح توازن نه لري چې خپل اولاد ته هغه څور انتقال کړي چې هغه اولاد یې هم په دې سره کې د ټولنې سره د ټولنې د ناخوالو سره سالم وضعیت ولري او مجادله او مبارزه ورسره وکړي هیڅ امکان نه لري. دا ډېر به د اوس هغه څوک هغه آگاهان چې د تحلیل او د مطالعه لري هغوی دې ته د اوس نه مشوش دي چې راتلونکی نسل به څنګه وي راتلونکی نسل به کوم عقدګریانې به ولري راتلونکی نسل په دغه سببونو باندې چې مور یې خپله عقدګیره سوې ده مور یې خپله دردمند سوې ده درد یې لیدلی ده طبعا اولاد هم همغسې په وراثت کې ورته انتقالېږي او همغسې یو عقده همغسې یو عقدایي رویه چې که څوک ښه خبره ورته وکړي هم د ځان څخه ریاکشن ښیي یو ډول عکس العمل ښیي نوي نسلونه به داسې وي چې په مازې خبره به انسانان وژني او د انسان وژنه به ډېره عادي خبر ورته ښکاره سي.
بله، کله چې یو انجلۍ په یو کور کې پیدا کیږي، دې ته د ښه نوم انتخاب څومره مهم دی. البته دا هم لیدل سوي دي په یو شمېر سیمو کې چې کله چې انجلۍ پیدا کیږي، حتی دې ته فکر نه کیږي چې هغې ته یو ښه نوم وټاکي. نو د ښه نوم ټاکل ښځیناو ته څومره مهم ده چې په هغه پیل کې ورته انتخاب سي.
دقیقا د نوم په حساب باندې حدیث شریف ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسې نوم په تاسې ستاسو په ژوند کې ډېر غټ اثر ږدي، نو تاسې کوشش وکړئ چې خپل اولادونو ته ښه نومونه کېږدئ. خو متاسفانه د زوی دپاره چې کله زوی پیدا کیږي د نوم مراسم نیول کیږي، خلکو ته ډوډۍ ورکول کیږي، ماجدوال کور ته راغوښتل کیږي یا په ماجد کې ډوډۍ ورته وړل کیږي، په غوږ کې اذان کیږي. پلار یې ډېر ځان په غرور کې نیسي چې د زوی نوم یې څنګه وټاکي، او د څو نفر مشرانو څخه د پلرونو د نیکونو نومونه تازه کوي، په هغه باندې ږدي چې ما پلانکی نیکه داسې ښه سړی و، داسې ښه نوم و، عزت یې درلود، ودرېږه په دې مسیح باندې به د هغه نوم برته تازه کړو، هغه به کېدو. مګر لور بیا پیشکه ده، موماوکه ده، توتوګکه ده، دغسې نومونه ورته مشخص کوي چې دا دقیقا د هغه په شخصیت باندې، د هغه په راتلونکي باندې ډېر بد اثر ږدي، او هغه دغسې د ټول فامیل په مقابل کې هم یو ډول عقده نیسي، او زمین کې دغه نوم یې هم هغه نوم غوندې ځان عیاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي مغسې کېږي، مغه نوم په ده باندې اثر ږدي، غلط غلط لقبونه په کل کې دا اثر گزاره ده په انجونو باندې. او لکه څرنګه چې الله پاک یو ډول خلق کړي او الله پاک یو ډول حقونه را کړي دي، نو ولې توپیری چلن وشي؟ ولې زمونږ خلک دومره نه آګاه دي؟ ولې زمونږ خلک تر اوسه پورې د انسان په قدر نه پوهیږي؟ دا هغه څه دي چې ډېر ځورونکي دي، ډېر دردونکي دي، او ډېره ستره فاجعه به منځته کړي که دا وضعیت همدغسې روان وي.
بل نیازی صاحب، په آخر کې که د تاسو پیغام هغو کسانو ته ولرو چې دوی په اکثر ځایونو کې د خپلو میرمنو نومونه نه اخلي، د خویندو همداسې حتی د مور نوم نه اخلي، د تاسو مشوره به داسې کسانو ته څه وي؟
زما د افغانستان ټول ولسونو څخه دا غوښتنه ده، خصوصا د هغه قشر څخه چې د علم څخه محرومه دي، او د هغه کسانو څخه چې آګاهي نه لري، د هغوی څخه مې غوښتنه دا ده چې لږ شانته سر خلاص کړي، اخره پورې ناپوه مه پاتې کېږي. په ناپوهي باندې څوک خلاصون نه لري چې زه نه پوهېدلم او په دې به زه خلاص شمه، دا هېڅ امکان نه لري. ځان آګاه کړي، په شر په سترګه ښځه ته وګوري، او خپل لورانو ته ښه نومان حدیث پر ځای کوي، سنت پر ځای کوي، خپل لورانو ته ښه نومونه کېږدي، او د دوی په نوم باندې ویاړ او افتخار وکړي، لکه څرنګه چې زموږ د اسلام ستر لارښود خپل په میرمنې باندې افتخار کړی دی. بي بي عائشه نوم یې په هر ځای کې اخیستی دی، د بي بي خدیجه نوم یې د نارینه په نوم کې اخیستی دی. نو ته که مسلمان ځان ته وایې، ته تر هغه څه برتري لرې چې ته خپل په مور او خپل په خور باندې شرمېږې. ته هم خپل د مور او د خور او د لور په نامه باندې ویاړ وکړي، افتخار وکړه، عزت ورته ورکړه چې تا ته عزت وکړي. که غواړې خپل عزت غواړې، نو د هغوی عزت وکړه، هغوی ته په درنده سترګه وګوره. هغلته چې ته ورته په درنده سترګه وګورې، ښه نوم ورباندې کېدې، نوم یې په قدر باندې واخلې، تا ته به هم الله قدر درکړي، هم به دنیا قدر درکړي، او هم به میرمن او مور او لور به قدر درته درکړي. بیا هم تاکید کوم چې په بې خبرۍ باندې خلاصون نه لرو، لکه څرنګه چې په معاشر کې مونږ نه باس خاص کېږي، پوښتنه کېږي، مونږ هلته وایو چې زه خبر نه وم په دې باندې، وایي په دې باندې نه خلاصېږي، وایي عقل منطق مې درته درکړی وو، پیغمبر مې درته لېږلی وو، کتاب مې د لارښود دپاره درته لېږلی وو، صحابه مې لېږلي وو، نو ته څنګه نه شوي خبر؟ په څه شي دې ځان خبروله؟ ولې دې ځان نه خبروله؟ نو دغسې په هېڅ صورت نه خلاصېږو، نه د خلاصون لاره لرو.
میرمن نیازی، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ژوندی اوسئ، ښه ورځ، الله مو مل شه.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوه شو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایو. د عناصر دورانی سیستم یا پیریوډیک سیستم اوف د الیمنت وایي. د عناصر دورانی سیستم د عناصرو د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په حق له معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم تاریخچه په حق له پوه شو چې د عناصرو موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی 1418 میلادي کال کې د یو روسي ساینسپوه لخوا چې ډیمیټري مندلیف نومې دی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصرو د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د 1418 پورې ټول عناصر دي چې د نوي شاوخوا طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره لیکل شوي دي. یعنې د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کېږي، بلکې په سمبولونه یې د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو، هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله یې ښودل چې اټومي نمبر، یعنې د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون او نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی. او سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونو څخه عبارت دي چې په چپ طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، یو ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شو دسته وي، دا یو مایل خط قطار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میټرلوئیډز په نامه سره یادیږي چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا تیرونکي دي. دا په فلزاتو کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دورې سره لکه په دا دورې جدول چې دي هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه. څخه دا هغه دورې جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. د عنصرونو د الکترونیک جوړښت یې وایي چې وایي هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونیک د انرژي شکته نیولې دي چې د هغوی الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره دي. لکه د هایدروجن الکترونیک جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی، یو الکترون لري نو پاول په تعلق کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دي هغه هم د هټ په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کېږي، دا سپورت بتال کې ټک شوی دی. او دلته د فرعي انرژي سوی کینی خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سوی د الکترونونو شمېر د هغې پورت بتالونو کې راشینیا. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه، د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربون چې دی الکترونونه شپږ دي، چې پنځه او شپږ الکترونونه له هونده قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده ځای نیولې دي چې د الکترونیک جوړښت یې په لاندې ډول سره دي. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي همجهته شکل سره ټکر دي، تکاو جهته شکل سره ټکر دي، کله چې د اوربیتالونو شمېر زیات شوی دي، بیا مخالف جهته شکل هم اوربیتالونو خانیې ټکي کړي دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لس دي چې په لاندې ډول سره دي الکترونی جوړش ښودل شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دي د ایل مشبو کوشه یعنی د ایل شل لري، له نیون څخه وروسته عنصر سوډیم دي چې د منځلي د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دي. د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دي چې یو اس دوه، دوه اس دوه، دوه پی شپږ او درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره ښودل شوی دي.
خون کی د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له آزادۍ راغلی.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او ښوونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. ښوونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې، د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پورې اړه لري چې کولاګاټیو ځانګړتیا په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټوله دا په بل کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحله موادو سره خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم په منګنۍ چې په اوبو کې واچو نو هغه نو خپل مالیکولونه یې چیش کوي، انتشار کوي او خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولون ترکیب محیط خوا تنفس وکړي. دې عملیې ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولون ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذراتو څخه تیریږي او غټ ذراتو څخه تیرېدلی نشي. د بېلګې په ډول د حیواناتو انسانانو پوست دي نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وایي هغه کوچ چې د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفس پرزې څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازمومیټر اسکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې معادله عبارت ده له پی زر پی وی مسای کیږي ان زر پی آر زر پی ٹی سره چې په شکل کې د ازمومیټر اسکا وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار کړي اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بېلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کې شو تاسو په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه زیات وي، دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونه کې کې شو تاسو په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس ترسره کیږي چې حجرې وچي او له منځه څخه ځي. بل میں هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموتیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه ټیک یک شرط دی، د بېلګې په ډول له وینې څخه لږ وي. دارنګه محلولونه هایپوټونیک په نامه سره یادیږي چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چیوي او له منځه ځي. چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینو. خو بهترینه د حجرو لپاره مهم چې دي د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې، یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی یاست. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. دا هم د مرکبونو درس.
الیسایکلیک مرکبات یا الیسایکلیک کمپاؤنډز وایو. چې الیسایکلیک مرکبات هغه کړنی سیستمونه دي چې یوازې د کاربن اټومونه د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا حلقوي سیستمونه مشبوع او یا یوه برخه غیر مشبوع ده. لرګي کپله په خپلو کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوو کې کیمیاوي فعالیت کې خپل اړوند الیفاتیک مرکبات ته ورته دي. نو له همدې کپله د الیسایکلیک مرکباتو په نامه سره یادیږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې شې دي کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شودن او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فورمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخه د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان او همدارنګه سایکلوهیپټان او چې دا یې شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه 15 ځلې کړي ثابت دي چې له همدې سبب په آسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان 3 او 4 ځلې کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره یې غیر ثابت دي چې دا یې ځینې فارمولې عبارت له CnH2n څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینټان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان، سایکلوهیپټان، سایکلوکتان او همدارنګه یې تعامل لري. سایکلو الکان د کړي د کاربن اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنۍ کړي یې له 3 څخه تر 4 پورې د کاربن اټومونو لري. آیتي نورمال کړي یې د 5 څخه تر 2 پورې د کاربن اټومونو لري. همدارنګه منځنۍ کړي یې د 10 څخه تر 12 پورې د کاربن اټومونو لري. چې غټې کړي یې به د 12 څخه زیات کاربن اټومونه په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان درې ځلې سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونه په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دې تاریخو زاویه 60 درجه ده. د سایکلو پروپان استحصال څه ډول دی؟ وایي فرنټ په کال 1928 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې ډای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1928 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دا یې معادلې عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې اتصال سره ورسېږي. همدارنګه د سایکلو پروپان څنګه کیا وای چې سایکلو پروپان یو غاز دی چې د شیدو ټکې درته چې درجه د سانتیګریډ دی. من په درې درجه د سانتیګریډ دی او د کوي به هوښه کوم چې مواد په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاو کې ډېر زیات اکلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا یې ځینې معادلې عبارت دي. همدارنګه به د ووستیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبوع هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبوع هایدروکاربون الکینونه نومې شودنه او دغه ځانګړتیا به احتسال دي. همدارنګه داینونه نومې شودنه او ځانګړتیا وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبوع مشبوع مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونی اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادیږي چې د دې مرکبات مجموعي فورمول د CnH2n دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوی ګونی اړیکې د یوې ګونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز آف ترانس ایزومیری یا د عمومي ډول د فینولو ساختماني ایزومیری هغه وخت باید سره ځي چې د دوی دوه ګونی اړیکې د کاربن د اټومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونی اړیکې په یو طرف پاکې وي د زیټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاین لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نوم ایښودنه ده چې د ایپاک په طریقه سره یې نوم ایښودنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوی زنځیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانې شي، بیا د هغه اوی زنځیر باید د هغې خوا نه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي، چې دا اوی زنځیر ته د الکانونو په څېر نومول کېږي، یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي او دوه ګونی اړیکه موقعیت د کوچني عدد په اساس ته نږدې. مثال په توګه د ایتلین، همدارنګه د پرینټین، هیکسین په مثالونو کې موږ ته نوم ایښودنه لیدلی سو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو الفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاري د هغوی د اړوند زنځیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتلین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادی، لکه دا د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس نه د غیر مجموع مرکباتو مهمې پکې یا الکنین ګروپي په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایښودو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچني مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت سره هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمیر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیري د ایښودو ټکي ډېر سره این سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم همدارنګه دي جوړش لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګه پروپین یا پروپلین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي د ښودل سیمې دي. د الکینونو استحصال دي الکانونه د حرارتي تجزیه څخه د پروپولایز څخه څنګه لاسته راځي او په سنه کې کوچني الکین د الکانون د تجزیه څخه لاسته راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سفیتس په نامه سره یادیږي چې مدلی په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د الکولو د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي چې د الکولو څخه په لوړ تودوخه کې او همدا د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګوني اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بېلابېلو ګروپونو ویشل کېږي، کومولر چې ډبل بانډ دي، کنجکټ چې فارمولې عبارت دي H2C دوه ګوني اړیکه د کاربن، همدارنګه دوه ګوني اړیکه د کاربن CH2O سره، همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ دي، همدارنګه ایزولیټ ډبل بانډ څخه. ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو ښه مثال دی چې په هغه کې د ایزولیټیډ دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نوم ایښودنه د ډاینونو ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي. په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټومو د شمېر له مخې تعینیږي او د مرکب د نوم د مخې لیکل کېږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي: یو او درې بیوټیډاین دي، دوه میټال، یو درې بیوټیډاین دي، دوه درې ډای میټال، یو درې بیوټیډاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي: یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیډاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوري جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه لولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د ننني درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
چنارو پکھنڈ ونی راگلا ور پوچھ نور آگ سیلونا نور آگ سیلونا پیوڑ منگوٹی گدرتا وخ مادی گر دے لگیدنا تاثیر داد غم آزان دلم سوینا اور وہ لگیدنا اس دچنا روپ کنڈولی ونی راگا ور پس نوراغ سیلنا نوراغ سیلنا پیوڑ منگوٹی گدرتا وقت مازی گردے آشنا زما پغی کی پروتے اور وہ لگی دنا زب پکے د تور زلف کی ویما اور وہ لگی دنا کس بچی نارو پکندو دی ونی راگلا ور پسی نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا پیوڑ منگو ٹی بدرتا وخ مازی گردے نشتا اور وہ لگیتنا دبل تان ناگی لنشتا اور وہ لگیتنا ماتا بخ پلا بخ کر لی دی غمنا اور وہ لگیتنا کس دچنا روپ کنڈولی ونی راگا ور پسی نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا پیوڑ منگو کی گدرتا وقت مازی گر گیا سزا دی اور وہ لگی دنا د بیل تان دی لا سزا بی ور ولګیدنا آشنا جدا ک نور صفر والرما ور ولګیدنا کوز د چنار په کندو لیونی راغلا ور پس نور غسلنا نور غسلنا یول منګوتی بدتا وخت ما زګر دې